تمام افغانستان از سایر رادیوها شنونده باشه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبرو. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت نن دوشنبه ده، د مرغومی جدي 13 د جنوري میاشتې 8. ځینې راپورونه هم خبرو. افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر ملا فضل رحمان د سفر حال درکوي چې د طالبانو لزینو چارواکو سره خبري کړې دي. په پیل کې خبرونه. د ایران د کډوالۍ ملي سازمان وایي په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل سویو افغانانو شمیر 400 تنو ته پورته شوی، مخکې دغه شمیر 200 شول سوی و. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د دغه سازمان د مشر محمد جلالی فرد په حواله پرون خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 19 نور افغانان ټپیان سوي. د جلالی فرد په وینا شپږ ټپیان لا هم پروختون کې دي او پاتې نور رخصت سوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل کسانو شمیر شاوخوا یو نوی کسانو ته رسیدلی. دواړه بریدونه په کرمان کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژنې د څلورم پلین پر مهال وسوي، او امریکایي چارواکو ویلي چې دا حمله د داعش وسلوالو کړي. سلیمانی د 2020 کال د جنوري میاشتې پر درېمه د عراق پلازمېنه بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مولوي کبیر په ایران کې د وروستیو بریدونو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په باب ایراني لوري ته تسلیت ویلې، او داعش یې د یو مشترک دښمن په توګه یاد کړی چې د سیمې د ناامنولو او د بېګنا کسانو د وژلو هدف لري. په خبر پاڼه کې د حسن کاظمی قومی له قوله ویل چې ایران ګواکې د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ نه کوي، او د ده په خبره هغه ډلې چې د ایران او افغانستان ترمنځ مخالفتونه رامنځته کوي بریالی کېدای نه سي. خپل قومي په دې باب رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د اعلامیې پر اساس په دې کتنه کې چې یکشنبه ناوخته په کابل کې سوې پر ګډه سوداګري او د ترانزیت لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو پر رامنځته کولو هم خبرې سوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د هند پنجاب ته رسیدلی دي. د کرکټ د ملي ټیم غړي راشد خان په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې ټیم یې له هندوستان سره لوبو ته چمتو دی.
مونږ هندوستان سره اول ځل درې د شلوریزې مسابقې لرو. مونږ لوبډله خیر سره هندوستان ته راورسېدله، پنجاب خاطه موحالي ته چې زمونږ به په 11 د جنوري اوله لوبه یې هندوستان سره، دویمه لوبه هم د 14 جنوري ده او درېیم هم په 12 د جنوري ده. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې خپلو دعا کې مه هېروئ. انشاءالله زمونږ به هدف کوچش هم دی چې ښه وځلیږو، لوبې وګټو او وطن ته خوشحالي راوړو. نو انشاءالله لوبډله ټول آماده ده.
له هند سره د دریو شل اوره لوبو لپاره به د افغان لوبډلې مشري ابراهیم زدران کوي. د افغان لوبډلې په چوکاټ کې راشد خان، محمد نبی، نوین الحق، ابراهیم زدران، رحمن الله ګربز، نور احمد، مجیب رحمان او ځینې نورې پیژندل سوي څیرې شامل دي. افغان ټیم له متحده عرب اماراتو څخه د شل اوریزو لوبو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته له شارجې څخه هند ته لاړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن پاچا عبدالله ثانی بن حسین ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن له غزې او د اردن د سیند له لویدیځې غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو مخالف دی. د راپورونو له مخې پاچا عبدالله پرون له بلینکن سره په کتنه کې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن د اردن له پاچا سره په دې تړاو خپل مخالفت شریک کړ. له اردن وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ورسید، او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د غزې تر کړکیچ وروسته د راتلونکي پلان په اړه خبرې کړي. انتونی بلینکن د سیمه ایزو هڅو په هدف سیمې ته تللی، او د خپل سفر په وروستۍ ورځ به د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک پرون یکشنبه له اسرائیل غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو په کلابنسیبي قلمرو کې د ملکیانو د لا خوندیتوب په خاطر په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت کم کړي. لکه چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې، جرمنی د اسرائیل له عمده ملاتړو ګڼل کیږي، خو بایربوک په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې د اسرائیل امن د ملکیانو د مړینو په کمیدو پورې تړلی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل او حماس جګړه څلورمې میاشتې ته ورسېده. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې 22,815 کسان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د میانمار یا پخوانی برما په شمال ویدیس کې د ډیموکراسي پلوه مقاومت کوونکو تر ولکې لاندې کلی باندې د پوځ په هوایي حمله کې د اتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 12 ملکیان وژل شوي. دا خبره ځایي اوسیدونکو او د بشري حقونو یوې ډلې پرون یکشنبه کړې ده. دغه حمله د هند سرحد په جنوب کې شوې ده. د برما پوځ په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی او ادعا یې کړې چې دا غلط خبر هغه خبري اژانس پور کړی چې د مقاومت کوونکو سره خواخوږي لري. په میانمار یا پخوانی برما کې ناکراری وروسته له هغې زیاته سوه چې پوځ د 2021 کال په فبروري میاشت کې انتخاب سوی حکومت له واکه وپرځاوه. د سوله ییزو لاریونونو له ځپلو وروسته د پوځ ګڼو سیاسي مخالفانو وسله واخیسته. تاکل سوی چې نن یوه امریکایي فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستول سي. له څه باندې نیمې پیړۍ وروسته د امریکا متحده ایالتونه دا ډول ماموریت عملي کوي، خو اوس خصوصي سکتور د دغه ماموریت مشري کوي. دا ځل دا فضایي بیړۍ یوه پلټونکې واسطه لیږدوي. یونایټډ لانچ الاینس شرکت چې د بوئنګ او لاک هید مارتین په ګډه پانګونه چلیږي دغه ماموریت پر مخ بیایي. که هر څه له پلان سره سم ترسره سي، د امریکا دغه فضايي بیړۍ به د روان کال د فبروري میاشتې پر 23 د سپوږمۍ پر سطح کښېني. د امریکا متحده ایالتونه یوازنی هیواد دی چې د سپوږمۍ پر سطح د انسان په کښته کولو بریالی سوی دی. بیا هم دې خبرونې ته ښه راغلاست. ورزو د راپورونو برخې ته. د پاکستان د جمعیت علمای اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل رحمان په مشرۍ یو هیئت کابل ته تللی او هلته د طالبانو له ځینو چارواکو سره کتلی. فضل رحمان تر دې مخکې د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د پاکستاني واکمنو چارواکو غوښتنې او دریځونه به د طالبانو د مشرتابه سره شریکوي او د اړیکو د ښه کولو هڅه به کوي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان له مطرحو مذهبي سیاسي څیرو مولانا فضل الرحمن یک شنبه کابل ته ورسېد او هلته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل. د جمعیت علما اسلام فیګوند په خپل ایکس پاڼه د لیدنې اړوند عکسونه او لاند بیان خپور کړی. په دې بیان کې راغلي چې مولانا فضل الرحمن له مولوي کبیر سره وکتل او په دې مجلس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور او ځینې نور چارواکي ناستو. د جمعیت ګوند په پاڼه په یو بل بیان کې راغلي چې مولانا په کابل کې د سیمې د امن او امان اړوند مسایلو باندې خبرې کوي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی له مولانا فضل الرحمن سره د طالب چارواکو د لیدنې په درشل کې ویلي مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو مهم سیاسي او مذهبي شخص دی او هیله ده چې سفر یې اغیزمن تمام شي.
امید لرو چې اثرات به ښه وي. څومره حد چې موږ ویلي وو د دې حقیقت راتګ او د حقیقت په لویواله ته کتو معلومی چې له هغه طرف نه به هم ځان سره پیغام ولري، هغه باندې د نړیوالو مشرانو سره شریکي او له دې طرف به هم څه سوال او څوونی هغه به هغه طرف.
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلې ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر مخالفي وسلوالې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پېښ شي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سفر کې به د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لیدو لپاره کندهار ته ځي، ځکه د خبره د طالبانو واک د هغوی له رهبري سره دی او دی هم د هغه په اجازه افغانستان ته وربلل شوی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو سلير وساته.
او سم د سیمی پاړه ایرانی چارواکو په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبه د ورځې په 14 کې د لاس لرلو په تور د 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی. د ایران دولتي اژانس ایرنا د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په کرمان کې د بریدونو ټول مسؤلین نیول سوي دي. تیر اونۍ په ایران کې په 2 بمي چاودنو کې چې د داعش ډلې کار بلل سوی، تر 90 زیات کسان وژل سوي او شاوخوا 270 نور ټپیان سوي دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
ایرانی چارواکی وای په سویل ختیځ ولایت کرمان کې د چهارشنبه په ورځ د 14 ټول مسولین نیول شوې دي. ایرنا خبری آژانس پرون د کرمان د لوی ترنوال مهدی بخشی له قوله راپور ورکړ چې ټول 2 شکمن کسان نیول شوي او له هغوی څخه تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د ایران استخباراتي ادارو د جمعې په ورځ د 2 مشکوک کسانو د نیولو اعلان وکړ. په راپورونو کې د ایرانی چارواکو په اوله ویل شوي په کرمان کې له بریدونو وروسته 14 بمونه هم کشف شوي. د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو په کرمان کې د تیرې اونۍ بریدونو مسؤلیت ومانه او ادعا یې کړي چې دغه بریدونه 2 ځانمرګو بریدګرو ترسره کړل. رویټرز خبري اژانس 2 امریکایي استخباراتي سرچینو په حواله چې د موجوده حساسیت له امله نمونه نه دی خبر شوی ویلي، د امریکا د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د کرمان د 14 مسؤلیت په غاړه درلود. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې د کرمان د بریدونو تر شا یا پر اختیار د دې ډلې د خراسان څنګه وه که څنګه. په هغو بریدونو کې چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د 4 تلین پر مالو شو، لږ تر لږه 90 کسان ووژل شول. د ټپیانو شمیر 280 ښودل شوی. په راپورونو کې د ایراني چارواکو له قوله ویل شوی په 1300 میاشتو کې په هغه هیواد کې د داعش اړوند 30 مشکوک کسان هم نیول شوي او تر شپېتو ډیر بمونه هم کشف شوي. ایراني چارواکو په کرمان کې د چهارشنبه د ورځې د برید یو عامل د تاجکستان تبه بللی، خو د دویمې حملې د مسؤل په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې له ځانمرګو بریدونو 3 ورځې وروسته داعش ډلې ادعا وکړه چې د کابل د دشت برچی په شیامیشته سیمه کې په 14 کې 15 تنه وژلي او 10 نورې ټپیان کړي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امنیتي پیښې کمې شوې، خو داعش په تیرو 2 کلونو کې د 2 مرګونو بریدونو پر غاړه واخیسته او ادعا یې وکړه چې شیا او نور مذهبي اقلیتونه یې په نښه کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو مدافعانو تل په افغانستان کې د دا ډول بریدونو پر رامنځته کېدو اندېښنه ښولې او د لګکیو په تیره بیا د شیاګانو د خوندیتوب او د هغوی په وړاندې د خونړیو پیښو د مسؤلینو د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 22 201.
نیما نړۍ
سره بنان خلیم ربندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
رور پلار ایسو ور سره برسته ده کې با افغانستان کې متاسفانه چې نه د خپل بلکې نورې جونې نور خزه چې کار کوي ابدا مشکلات ډېر زیات لري.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په افغانستان کې یو شمېر نارینه له خپلو میرمنو سره د هغو په کار کې مرسته نه کوي. اوس چې افغان میرمنې له کور څخه بهر کار نشي کولی، د کورنۍ نارینه و ته څه کول په کار دي تر څو د هغو لاسي صنایعو ته بازار پیدا شي.
که هغه د لور په چیره کې وي، که هغه د خور په چیره کې وي، یا د میرمنو په چیره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغه سو میرمنو لاسنیوی وکړي او د دې زمینه مساعده کړي چې د دې وخت ورکړي تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي.
پوغو کورنیو کې چې نارینه نشته یا هم نه غواړي چې ښځو ته له کوره بهر کارونو کې اوږه ورکړي، په خپله میرمنې د ځان لپاره څه کولی شي؟
پیجانلاین بر خود باز کردم، خدا را شکر بر شروع سر خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
نن عمده موضوع چیرو ملتی هم وکری. قدر من اردون کو د طالبانو له دوام ځلی واکمنی وروسته هغه میرمنې هم اوزګارې او په کور کې نول شوې چې لوستې وي او له کور څخه بهر دندې درلودلې. له دوی څخه یو شمېرې وایي چې په کور کې لاسي صنایع جوړوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشي ورته پیدا کولی. د کورنۍ نارینه هم په دې برخه کې مرسته نه ورسره کوي. ځینې دا میرمنې دې ته اړې شوي چې د خپلو ګنډل شویو شیانو لپاره آنلاین پاڼه جوړه کړي او په دې ډول خپل کارو بار پر مخ بوزي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې پخوانی کارکوونکی چې اوس له دندې څخه ګوښه شوی او خپل نوم نه یادوي وایي چې اوس د آنلاین پاڼې له لارې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کوي.
پیج آنلاین بر خود باز کردم، خدا را شکر بر شروع سر خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
آنلاین پانه مخلط کرد، شکر دختر لپیل میخه قوی شروع کرد. لحقه وقت چه ده طالبان حکومت پا کورکی نولوزه پا دی فکر که وم چه دست کار پیل کردم چه خپلا دزن نیسه واسم. شخصی کارو بر میوی هم با پیسی گتم او هم با مصروفیم. دی هدف تا در رسیدولو لپاره میو وقتل چه پلال جوشوی شایان پا خپلا آنلاین پانه که نداری تا کیگدم. ترچوی پا افغانستان و بحر که خلق وگوری او ویخلی نقشی شوی منظری می صفحه که دی. تابلوگانی دی ده خزو پلال جوشوی افغانی کلی دسکولونه زیورات ده نارینه و لپاره خامکی خنونه او ده سینور اصیل افغانی توکی چه کلونه کلونه تاریخ لری سمون پا آنلاین پانه که ننداره تا وراندی شوی دی. که چه هم لگ وقت کیگی چه دا کار مو پیل کرده دی خو لگردی سخه خواخه یم خواری مو بیزایه نلگی.
لدی میرمنی سخه مو پختلی چه دا لاسی صنایع چه دول جوره بی او هاگه میرمنی چه یو مهارت زده دی خو نه کاره بی لخپلو تجربو سخه چه ارتوائی؟
خیاط دارم، سپارشاتم خیاط آماده میسازم. رهبریت و اینوانش تمامش در دست خودم هست. فقط
خیاط دارم، کلا چه فرمایش اخلم هاگه جوره بی. بل نورې ښځې هم خپل ګنډل شوي شیان نوړي او موږ یې په خپل آنلاین پاڼه کې د خرڅلاو لپاره ورته ږدو. زما په نظر هره میرمن چې په هره برخه کې مهارت لري باید وی کاروي. په کور کې له بېکاره ناستې څخه څه نه جوړېږي. اقتصادي ستونزې او رواني تکلیفونه ورځ په ورځ زیاتېږي، نو ښه به دا وي چې که په پیل کې ستونزې هم وي باید حتماً د یوه کار زمینه ځان ته برابره کړي. ما چې آنلاین پاڼه جوړه کړه نه مې ډېرې پیسې درلودې او نه هم د چا ملاتړ. په کم لګښت او یوازې ځان مې دومره لاسي صنایع راټول کړل چې د کار پیل ورباندې وشي. اوس ډاډه یم چې کار به مې ډېر ژر ډېره ګټه وکړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره کار کول سخت شوي. ډېرې خبرې باوري خنډونه به له مخې لرې کوي، بیا به خپل هدف ته رسیږي.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په حکومت سربیره د خپل کور له نارینه و څخه شکایت کوي. وایي چې په کارونو کې خو اسې هم مرسته نه ورسره کوي، له دې سره سره د دوی په وړاندې خنډ هم جوړوي. په دې هکله مو له محصلې او آرایشګرې مریم سره مرکه کړې. هغه په پیل کې په ټوله کې د افغان ښځو په ستونزو غږېږي.
کله چې طالبان راغلي دي یعنې شرایط دومره ښه نه دي. زیاتره میرمنې چې کار کول بیکار دي، په کور کې مصروفیت نه لري، اقتصادی مشکلات ډیر شوي دي. یعنی زیاتره هغه کسان وو چې سواد درلودل، یعنی کار کوله، نه تنها سخت ته میږي بلکې هغوی اقتصادی مشکلات هم خندې لري. متاسفانه چې دولت هغوی ته هیڅ پام نه کوي، حتی نه وایي چې دوی په کور کې آیا څه لري څه نه لري. هغو ښځو چې میړه یې نه درلودله، یتیمانې وو، هغوی اوس زیاتره ګدګري ته مجبور شوي دي. په افغانستان کې زیاتره ښځې، حتی زیاتره کسان خپل د کور وسایل خرڅ کړي ده. یعنی اقتصادي مشکلات بې حد و بې اندازه زیات شوي ده، خو دولت هېڅ ورته د کار زمینه نه برابروي. برابروي تحصیل خوب باندې در امن سانی پوری د امن سانی کلوي کله چې د خزه لمیز لار شي د امن سانی به هم شاید لمیز لار شي خو په دې اړه هیڅ فکر نه کوي چې خزه سره مشکل لري ټول به د جهالي عالم سازمان ملل ټول وایي چې باید خلاصي دوی کوم اساسي فکر ورته نه کوي یوازې وایي باید عملي وکړي او محدودیتونه نه وضع کوي لفظي گفتار دي یعنی عملی نه دي یعنی هیڅوک د افغان ښځو په کیسه کې نه دي چې دوی څه کوي څه غواړي خواسته یې څه ده زیاتره ځوانان دي په خپل نظر چې ده دا ځواني چې ده یو څه ده چې بیا نه راځي زیاتره زموږ ځوانان چې اوس بخصوص نجونې چې اوس د تحصیل وخت ده د کار وخت ده اوس بیکاره دي یعنی دوی به کله چې زاړه شي به دوی کار ته پرېږدي یعنی کله چې ځواني لاړ شي یعنی هغه تواری چې اوس لري هغه په هغه وخت کې نه وي یعنی کوم څه چې مونږ اوس غواړو چې مونږ ته په هغه وخت کې راکول شي هغه به خوند نه کوي هر څه په خپل وخت خوند کوي زما په نظر یعنی دوی ته باید ټول جهان باید دوی ته متوجه شي د افغان ښځو او میرمنو نه د اقتصادي مشکلاتو د تحصیل د مشکلات یې باید وګوري د افغان ښځو او میرمنو چې اوس په کور کې دي هغوی څه کوي تا یو څوک نه وایي چې دا میرمنې چې کار کول همدا څوک چې خپل اقتصاد د کورنۍ اقتصاد د خپل هیواد اقتصاد جوړول اوس دوی په کور کې څه کوي هیڅوک دې ته فکر نه کوي
بله له ځانه راته وایه خپله د ژوند څومره تغییر وکړ څومره مشکلاتو سره مخ یې
خپله مشکلات ډېر دي دا تنها اقتصادي مشکلات لرم بلکې زما خپل پوهنتون و چې بر شوی دی یعنی زه کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي دا کله بیرته جوړیږي د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل ما کار هم کوله نو ماته ډېر ښه و اوس مشکل شوی دی ژوند راته زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم خپل ځان ته یو ښه ژوند خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم بس هیڅ کومه زمینه ماته کومه داسې خاص زمینه برابره نه دي چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم داسې و چې ناهیله شوي یو
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو میرمنو په خبره میرمنې په کاري ساحه کې په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي دوی له هر څه نه محرومې دي په همدغسې وضعیت کې یو شمېر میرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي چې لږې جملې څخه یا به تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو میرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي دي مثلا پیچ لرئ خپلو هغه ته دغه لاسي صنایعو ته په دې هکله معلومات راکوي چې دغه یو صفحه درلودل یو پیچ درلودل دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سي چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویلې دومره ډېره فایده نه لري که موږ وګورو اول آنلاین پیچ جوړ کوي هلته باید فالوور دې ډېر شي کومه پیچ موږ آنلاین جوړوو هغې خلکو ته دي یعنی خلک باید پیسې ولري د خلک باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي متاسفانه چې دومره ښته ده داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي صنایع دستي ډېره زیاته او ډېره خاص خاص کارونه کړي وو خو بدبخته ده چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جوړې چې ایستلی وو هغه ورته برابر نه شو یوازې کتلې باید هر څه واخلي او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري یعنی دومره خاصه فایده یې څوک نه درلودل په دغه نمایشګاه کې متاسفانه آنلاین پیچ هم ښه دي بیل بیلو ځایونو ته خلک ګوري دورو هیوادونه څوک چې په خارج کې دي څوک چې همدلته هیواد کې دي زیاتره زموږ داخلي مشتریان خو دومره ډېر نه ده خو خارجي ده ځکه چې زموږ صادرات واردات نشته په خارج کې نو موږ ورته نشو برابرولی
بله که څه هم تاسو ویلي چې ډېره زیاته فایده نه لري آنلاین پیج خو له هېڅ نه تاسو په نظر آیا ښه نه ده له دې نه چې یو میرمنې سایډ ونري اوس اکثره زموږ او تاسو لوستې میرمنې بېکاره سوي دي څه نظر لرئ دغه چې په کور کې ناس دی هیڅ کارونه کا ام دغه دی آنلاین له طریقه کې د خپل لاسي صنایع خرڅ کا یو څه نه به کورنۍ ته اقتصادي مرسته نه وي
سبا په نظر کې دولت یو خزه بده خزر ته برابر کې ابدا صنایع دستی ته ډیره به فائدہ وکړي هر د تنخوا څوک چې خرڅ کوي او ته اقتصادي مشکلات خکوي او هیواد ته خدا چې دا صنایع دستی د کارونه چې ډیره خکلي خکلي کارونه دي چې خزه کولی شي افغاني کالي دي بیله بیله رقب کالیاری دي ازبکي تاجکي کالي بوردوزي خوابک ابدا کارونه دي
په دغسې یو وضعیت کې میرمنو ته څه کول پکار دي چې عام ځان مصروف وساتي او هم یو څه وګټلی سي
ولاره چې دا ابدا خیاطي او صنایع دستي کارونه دي چورته پاتې دي د اوسني شرایط کې بس دا زما په نظر ښه دي باید کار وکړي څوک چې په کور کې دي هغه څوک چې زده دي باید کارخانې جوړ کړي باید یو فابریکه یو داسې که فابریکه بوګه یو څو ښځې چې په نورو هیوادونو چې دي پیسه دارې دي تجاري دي هغوی باید د ښځو چې افغانستان کې دي دوی ته یو ښه زمینه ورته برابر کړي که هغوی دلته د کاري زمینه برابر کړي یو لس کسان شل کسان ښځو کار وکړي ډېره ښه ده ښځو ته حتی کولی شي چې که نورو ته یې خرڅ نه کړي خپل ذات ته خو یو څه جوړولی شي زما په نظر ښه ده دا صنایع دستي او خوابک او بوره دوزي او دا شیان او خیاطي تر څنګه ډېره ښه ده چې کار زمینه کاري ورته مساعد شي زما په نظر
بلې له ځانه راته ووایه او ستاسو په کور کې څه پلان لرئ چې وضعیت کم داسې دوام وکاندي ځان ته به څه ډول له دې زیاته د کار زمینه برابروي
زما خپله خیاطي زده ده ارشګري زده ده خو متاسفانه چې زه ارشګري کولی نه شم زما خپل نظر دا ده چې زه به یوه ښه زمینه برابر کړم داس خپل ساته بلکې نور ته چې زه یو داسې کار وکړم چې نور ښځه باسره کار وکړي خاباک یو څوک بوره بافي وکړي یو څوک افغاني کالي وګرځي تاجکي کالي ازبکي ابدا شاید چې نور ټول زده وي زما خپله هم زده ده زه خپله په کور کې ابدا کارونه کوم چې خرڅې کوم
بلې په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینه و مرسته له میرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي هغه دوی په بازاریابۍ کې ورسره مرسته وکړي
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې که کومه میرمنې کار کوي هېڅکله دا د خپل پلار دا د خپل ورور هېڅوک ورته تشویق نه کوي زما خپله اوله چې وم چې ما ویل چې داسې کوم داسې کوم نو ما ته یار څوک ویله چې اوس خو مکتب بد دي پدتون بد دي کارونه بد دي تاسو څه فایده چې ځان ته یو څه برابر کوي په دا وخت کې داسې شوي ده چې ټول وایي حتی میرمنې وایي چې څوک چې بېکاره دي په کور کې دا نجونې یوه لار ورته دي چې واده وکړي نو زیاتره څوک چې دا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري دا ښه نه ده که خپل ذات دی خپل څه یو برابر کړي کولی شي که نه ورور مور پلار هېڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې متاسفانه چې نه زه خپله بلکې نورې نجونې نور ښځو چې کار کوي ابدا مشکلات ډېر زیات لري حتی ورور یې ورته وایي چې دا کار به کومه فایده نه لري ستاسو عایده هېڅ هم نه ده تاسو بې ځایه هڅه کوي دا داسې خبرې دي چې ما خپله به اورېدلې دي او ما په خپلو سترګو لیدلې چې نورو ته به ویل کېږي
بلې مشوره مو دا رقم نارینهو ته څه ده په ځای د دې چې نور هم د مېرمنو زړونه مات کړي دوی سره مرسته وکړي ایتاس مشوره به داس نارینه او ته څه وی
اول زبا یو خپل خبره ده چې افغان نارینه چې دی اصلا همیشه د غیرت خبره کوي زما په نظر غیرت دا نه ده غیرت هغه وخت کاره کېده چې دغه نارینه د خپل ښځو خوند او حمایت کوله هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلکو ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو کله چې پوهنتونونه بند شو دوی باید ټول ښځو سره هغه ښځه چې تظاهرات کول غوی سره یو ځای شي او ټول باید جګیده او چې ولی زبو خودی مکتب ته تللی شي ولی زبو خودی پدتو نشي ویلی ولی زبو خودی ولی کار نشي کول هغه غیرت ده زما په نظر افغانانو نارینه او تل وایي چې موږ غیرت لرو زما په نظر دا غیرت نه ده غیرت دا و چې د خپل ښځو خودو حمایت کول دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې خور دی مېرمنه دی مور دی په کور کې بېکاره وي اقتصادي مشکلات ولري ذهني مشکلات ولري استرس ولري فکر وي چې زما یې داسې کېږي دوی وایي چې ښځو باید کور کې کېني ښځو باید کار ولکي ښځه باید په کور کې وي دا وایي د دې پر ځای چې دوی تشویق کې مواد خام ورته راوړي بازاریابي ورته وکړي دوی وایي چې تاسو په کور کې کېنئ دا غیرت مو دا ده چې تاسو په کور کې کېنئ د کور کار وکړئ دا غیرت نه ده
میرمنو ته باید یو ډاډ په څېر د تاسو نظر څه وي
خدای لوی دی مهربان ذات دی یوازې امید خپل لوی خدای ته ده چې خدای موږ سره مرسته وکړي دا به ښه کېږي که نه موږ داسې خاص امید نه لرو د دې حکومت نه یا د جهادیانو نه هېڅ امید نه لرو هغوی فقط یوازې وایي عمل نه کوي څوک چې عمل کوي هېڅ امید ورته نه وي ښځو ته کاري زمینه بسید کې ښځو ته تحصیلي زمینه بسید کې هغه وخت زما په نظر ښه وي
د پغمان او سیدون که همت بیاوایی چه طول نارینه داسی ندی چه دوی دل میرمنو سره دیاغو پا کارونو که مرسته و نکری یادی هم خندونه ارته جور کری خو پا خبره لباد مرغه یاو شمیر بیا دیکور شاقه کارونه خدو تپریک دی خود دیزده کری او رسمی کار مخی نیسی
خپل حیزی توایو چه لار سلباغه و آخراوره غوا باخت بوزه وزه ترباغه پور بوزه بیرون پا خزال و خس و پسی بوزه خو چې کله هغه وایي چې زه حجاب کوم هغه عزت و آبرو مراتوم هر څه ساتم د تا سر لوړ ساتم خو زه به لاړه سم دغلته به په دې شفخانه کې نرس سم ډاکتره بسم تعلیم را باندې وکړه بیا دغه مونږ ته عار یا ننګ معلومیږي به مونږ ورته وایي چې نه دا کار به نه کوي ځکه چې بیا به مې زه یې تره زمنو ته څنګه ګورم زه به مې کلیوالو ته څنګه ګورم بیا خدا نو د ما په سپینه لمن تور داغ ده دا بدبختي په دې ټولنه کې خصوصا د پښتنو په ټولنه کې ډېره زیاته ده یعنی فیصدي که ووایم فکر وکړه 15% حتی 30% په همدې فکر باندې دي یو تیاره ټولنه کې یاست بدبختی دا ده چې مونږ ټولنه کې اکثریت نارینه اسلامي قوانین رو نه مکمل خبر ندی دوی له دین نه صرف قیودات دوی ته رسیدلی له دین نه صرف دوی ته دا شی رسیدلی چې هر څه بند در حالی که چې اسلام ډیر وسیع پراخ روشن دین ده کنین چیو گرو دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر از چا واده وکرد تجاره نواره دی بی ختیجه خود تجاره وکنه ده غصی خزینه وطلی جهاد نپاره بای مسلمانان و مجایدین و تا بای او بو شیم نجوره ول خود جوره ولی ورد خیال تا ولی ورد اجازه وار
لوقوقی ارخه د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې لخدو سره د کور د ننه او بهر کارونو کې مرسته وکړي هغه تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی له نور خبرو سره
مرمن دوی خلاقیت لري دوی خپل هغه قوی لري په خپل وجود کې لکه څنګه چې نارینه لري لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لري دغه څه مرمن هم لري دغه څه مرمن هم کولای شي چې د هغو خارق العاده ارزښتونو په استفاده سره چې الله پاک ورکړي دي د هغې نه په ګټه اخیستو سره دوی کولای شي چې ډېر ښه کارونه ترسره کړي تاسو لاسي صنایعو ته یادونه وکړه دغه صنایع او دغه سی کارونه دا د اوس خبره نه دا د سونو کلونو نه مخکې دا مېرمنې دا کارونه کول مېرمنو او د دې لارې نه خپل خلاقیت خود خپل استعداد خود خپل استعداد نه استفاده کوله او خوشبخت هم په افغانستان کې لاسي صنایعو ته ډېر ارزښت ورکول شوی ده او لا هم دغه صنایعو ته کار کېږي. خوشبختانه نارینه ته لازمه ده چې هغه مېرمنې چې دغسې خلاقیت لري او دغسې استعداد لري که هغه د لور په څېره کې وي که هغه د خور په څېره کې وي یا د مېرمنې په څېره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغسو مېرمنو لاسنیوی وکړي او دوی ته د دې زمینه مساعده کړي، دوی ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل له استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړې کړي، دغه لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي، دغه لاسي صنایعو ته که مېرمنه باندې نشي تللی نارینه یې مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي، دغه لاسي صنایعو ته او تجارت یې وکړي، وخت ورکړي ورته تر څو د دغه لاسي صنایعو نه استفاده وشي او بالاخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړېږي ده په بازار کې عرضه شي او بالاخره په نړیواله کچه باندې ورته بازار موندنه وشي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 8 6 1. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته یې چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروټون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو د رورانی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1922 میلادي کال کې د چارلیک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اټوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې دی هغه به په 1999 میلادي کال کې د تامسون لخوا څخه کشف شوی وي. لکه څنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذراتو په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري، او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړي دي، چې د هغه له ډلې څخه کانیتا او دیموکرات نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد به د کوچني ساختماني واحدونو څخه جوړ شوي دي. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختماني واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د نوو ذرو څخه جوړ شوي دي. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی، چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنې په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مهینو سویو کې بې له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي ګرځي، او دا دوه اصل یې درلوده چې یو اصل یې دا و چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته یو اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنۍ ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لسه په تا د منفي اته سیکنډو کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مسل کې مې داسې دی وایي هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی، او په دې برخه کې د جان ډالتون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي، او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دی هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایو چې فاز او کمپوننت څه شي دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دی چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي. کمپوننت د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادیږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دی چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحله ماده یعنی سلوت او حل کوونکی یعنی سلوین څخه جوړ شوي دي چې سلوټ پلس سلوین مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیسټمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحله موادو او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د دوو مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې ذرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکي محیط ته محلول او حل شوي مادې ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي ده او حل کوونکې ماده څه شي ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنیو ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی ټوټه کېږي. او حل کوونکې ماده یا سلوین چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنیو برخو کې ټوټه کېدای شي. په دې جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکي ځانګړتیاو ته. په دې جدول کې ښودل شوی دي چې دا د محلولونو فزیکي ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکې مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي چې مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مساوي کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکساید لري مولارټی یې پیدا کړی. نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکساید کتله وینو چې یو محاسبه وکړو چې 30 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوې ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر سره 0.5 لیټر کې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه رافل شوی قیمت لاس ته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نارمل یا نارمل یا نارمالټی غلظت چې په 100 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې سیم مساوي کې جی کیو منفی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري. نو ول ته د کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 0.5 ګرام پر مول ده. راکول شوی کتله 1.5 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې فرد فورمول د وزن کول څخه وروسته مشته دوولش نارمالټی ته تل لاس ته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 1000 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیم مساوي کې ان مول پر ان څه پر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته شپه 100 ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی. نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 او شپه چې د دې کتله لاس سره یو سلو 80 ګرام پر مول کې چې رکو شي 90 ګرام مول دی. همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي ورسته د دې چې ما 0.83 مولالټی لاس سره راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکې مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم مساوي کیږي ایم ګرام پر واحد او پر وی ویلی لیټر واحد سره مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید دوه مولر مخلوط د تیتر د غلظت نه لرونکی دی نو موږ ته دوه مولر د دې غلظت راکړی دی او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کړه هغه شپږ پنځوس ګرام پر مول ده همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کړو د دې لپاره د دې کتله څومره کتله لري هغه یې پیدا کولو څخه وروسته یو سل دولس ګرامه کتله لاسته فارمول کې وزن کېدو وروسته صفر اعشاریه یو دوه چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکی دی د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دی نظر د مواد فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټه کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دی یعنی مثال کچیر په سل ملي لیټر اوبو کې شل ګرام د خوړو مالګه حجم نه دماغ کې شل فیصد محلول جوړیږي چې د حجمي فیصدي غلظت یې په سل ملي لیټر کې د مایع مقدار منحله مواد له حل کېدو څخه عبارت دی چې فورمول عبارت دی سل ضرب د عرشي وي چې سم حجم پر د محلول حجم باندې دقت کوي فیصدي غلظت یې چې د عرشي مادې د ګرامونو شمېر چې په سل ګرامه محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دی نه د عرشي مادې کتله ضرب سل د محلول په کتله باندې د موږ د کتلې وزني فیصدي لاسته راځي مولی برخه یا مول فراکشن غذا چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزاو د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی یعنی ان مسئله کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې موږ د مولی برخې غلظت راښکاره کوي د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې یو سل پنځه اویا اعشاریه پنځه ګرامه پلس مول یو سل اتیا ګرامه اوبو کې حل شوی د په ذکر شوي محلول د مالګې او اوبو مولی برخه پیدا کړي په ان یو کې چې موږ د دې مولی برخه پیدا کړه صفر اعشاریه اووه شپږ نه دوه او همدارنګه انډوی کې چې موږ برخه پیدا کړو دوه درې اته دوه درې صفر اته ده نو کله چې موږ د ان یو انډوی کې متون سره جمع کړو یو راوځي نو د مالګې او د اوبو مولې برخه عبارت ده د یو څخه
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فورمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کېږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 18مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پول ازاویا په 1944 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شاتو، اورګوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلی په 1988 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنگ د شحمو او ټولو څخه حاصل شوي شحمي تیزاب وڅېړل چې شینې دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوي عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه د بروزولوس په اتلس اتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندي موجوداتو کې د حیاتي کویا ویټل پورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو الماني په ویلر په اتلس سوه اتیاویشت میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی لاسته راغله او په دې توګه د حیاتي کوه مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوي دي. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په اتلس سوه اتیا میلادي کال کې د دولس سوه په شمېر عضوي مرکبونه او په نولس سوه اته نوي میلادي کال کې د شل میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر اووه پنځوس میلیونو ته رسېدلی دی، یعنې شمېر یې ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، عطرونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي مواد، وریښ، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ډلې څخه شمېرل کېږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کېږي. دوی ته ولې هایدروکاربونونه ویل کېږي؟ ځکه چې دوی د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه میوې اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړو. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور، مثبت دوه او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په اووه پنځوس میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوی چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنې په حالت کې دي. اوس د کاربن چې شي دي د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیم رکبونه کې داری په جوړېدل چې دي هم په داغه په لړ کې کوزیم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولی شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیت حالت د پوره کولو لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نورو اټومونو سره شریک کړي، نو د کاربن ولانس دي هغه څلور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي یې جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی یا درې ګونی اړیکې لیدل کېږي. په دې لړ کې بیا د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس څه ته وایي پېژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نښه کوي او که لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي. چې فورمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل دغه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه چې ته وایي، ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه شی دی؟ مالیکولي فورمول بیا د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دی د یو مرکب په یو مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فورمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فورمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصرو پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو د لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بلې عبارت سره، کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټوم ولولي، او دا چې کوانټوم نمبر څه ته وایي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
لدرنو زده کوونکو، زموږ هیله دا ده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننی درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم